سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجشي تاسې ازادي ایرری ته وکس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د طالبان حکومت برنوی چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي از صدیر دغه سازمان د پلاوي مشرې روزا تنبای باده طالبانو د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅې کوي. د وزارت وایي مارسل افزي احمد د سلباغي په شپږمه په خپل ایکس پاڼه کې د غونډې یو انځور په خبرولو سره لیکلي چې دواړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپل مختلفو سکټرونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزتون بیوه په اوله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بیوه په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېزه کوي. د یونما په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژان شینګ سره په کتنه کې کتلي او د دواړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فرصت داخلي محصولاتو لکه د جلغوسیو انارو قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي ادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبر ایجنسی په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان کړ چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینایي ادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسي له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندې کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثرو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندې سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د بارستل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسي هوایي برید د طبیعت موزیم او د موسیقي د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. پروان کړه نو راپورونه حمله روخو اوسم مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې بشری اقونو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره د اقدام خوختري.
په افغانستان کې د بشری حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وای دختری خوړو د خستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی. دغه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ شمیر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. د پی وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړې چې د سرغړاونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼلو په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یا د ډله هڅولې چې انجنیر خو ځې وځي په دوی حقونه په پرخه کچه نقص کړي. نور جزات د کرامل اکرام پراپور کې
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونی د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلی چې دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړې و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د ده په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي تر څو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشټوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یوه مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه ندی ویلي خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللې او رد کړي دي او له همدې عملې افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولې. طالبان وایي د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانانو هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې یې په دې هېواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر ښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې د هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
پتیرو پندوش پاونو کې په افغانستان کې بلا بلا لاله لخوانه د بشر حقوقونه نقص ویني. باید اوسنی حکومت سي کوم دي او همدارنګه په خاني حکومت د ټول باید محاکمه سي عدالت اوس پرسي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین سي. هلمند یو سي پراتل کې هم په دې کار سره د بشر حقوقونو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وسی.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لولوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژونده حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دي د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موزمیت سیسی چارل شنو کې خاقیل احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي.
ګوري دا موضوع نوی نه ده. زموږ کچېری د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړی دي. د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي بلکې هغه نورم پرسیدلی دي غټ غټ چوکې سي حتی وزارتونو ته رسیدلی مارشالو ته رسیدلی او ډیر غټ واکې درلودلی ده. دا ملګری ملتونه زه باور نه چې دوی د بشري حقوق ادارې په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونه نیوکې لرو او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی ده دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي هغوی له خپلو حقوقونه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلک نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډیر یو خامہ چې به وسی موږ ایواز په طالبان باندې نه وکنل لرو، بلکې د 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثر ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دې د سرتیری او
ترانه اوس اندر سه دغه بشري اقونو د سرغړونو تدریسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څکړې دي. که څه هم ډیر زیات ویل دي چې ګواکې د غاک پورته کړي، ولې فکر کوي هڅه شوی دا بیا کار شوی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي. نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هیواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپلې لوبې کړي دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم که چین ده که روسیه ده زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورینه خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب وي. د دین سره موږ مخالفت کوو، په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغشان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقوقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقوقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو. مګر په ټوله کې که چېرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه شي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نورو حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ نړیوالو حقوق نه زموږ تجاران د خپل پیسو نه $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپکټیو دی. د فشار په چا ده؟ د فشار په دغه مزدوم لسته لکه ګروګان چې نیول شوی په دوی باندې روحي فشارونه دي. دا له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي. او نړیواله ټولنه هم خپل لوبې د مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم وو، که د خلق ملتي ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکی؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چېرې سم حکومتوالي نه وي، دا په دې معنی دولس مینه مهاجر شوي دي، یو 45 مینه پاتې ده به موځي. نو افغانستان به یو کنډوالی چې یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې مذاکره کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي.
د چور جنو کې خغل احمد خان اندر د چنګ سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خو یو شمېر به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د د ټولنیز چار پوان به وای چې دا ادمینه هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړن بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفاق و شفاق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکاله اختر ډیر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خده.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي، چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی پخو پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمت یې ده ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریدا بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پاخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو سنه یو څه وکړي، خو که یې توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځانګړون منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بې وزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
فلسطینیان په غزه کې د ماس پر ضد و بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیل او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال پر راپور کې
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بېساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سه شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خبرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الاحیا په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. د لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د بیت الله یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیسته و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوی یو. دا لاریونونه یوونه وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر وسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفا بندرې لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ګرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر درولې ده. سی بي اس نیوز خپل سرچینې له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن ورشي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ری د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د څو په دوام د ځل د هو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې چې مخکې په امریکا کې منل شوی و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوی دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به کډوال حقوقي به برخلیکټوب سره مخ کړی چې په خپل هیوادونو کې د زورول کېدو لامل په امریکا کې پناه اخیسته ده. پناه غوښتونکي باید ثابت کړي چې د خپل سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب لامل په خپل هیواد کې لګواک سره مخ دي. اوس په امریکا کې مشته افغانان چې د ایمیا سوګنې یا گرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړه اندیښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندیښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسوي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی وو.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین په خصوص د امي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلیک دي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردانه یو.
مشکل است. ما هم چنان سرګردانه هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلې دي چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولې دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ دا. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو زیات تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشری حقوقو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو ته د سنتیو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونه په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله پر رسمیت هم وپیژني. نور حال پر راپور کې
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلا وطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غه کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړي کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونه شي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمیر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي. په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعان د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو، اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادې رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک وکي بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادې رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډېره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماسختن نه نیمه بجې تازه ازادي رادیو ته غواګی است. د طالبان حکومت برنویو چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوی مشر روزت مایه د طالبانو د برنویو چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتن یک ویلی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتې کوي. تدغه وزارت بیان مرسل افزی احمد د سلباغي بش پګما په خپل ایکس باندې کې د غونډې په یوانزور خبرول سره لیکلي چې دوړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزه په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قول ویل کړه طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې بیرمن اتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړي. یونما تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د سنت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیز چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلې د دوه اړخیزې سوداګرۍ پکړې باس کړې ده. د وزارت په خپل ایکس باندې کلیکلي چې په دې کتنه کې دوه خو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړو. د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو انارو قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبر کړی. د وزارت په وینا د کتنه کې دوه لوریو د همکارۍ زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتیو رامنځته کېدو په موخه د وګړ کاری ټیم جوړدو هوکړه شوې ده. ورسته خبرم دا چې بیجینګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چاشمې په ورځ د اپریل په 23 د چین په هانیان ولایت کې د بایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې لنګ دي کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان ته جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
د روژې میاشت کې بدخوی کوي یا تندخوی کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخوی کوي، په خار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې عقل وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلې شي، مختلف وجه کېدلې شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړکیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون. شتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کیدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدواله کیدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کیږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کیدلی شي مختلف عوامل کیدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع ته څومره لیدلی ده
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشه یي توکي دا نه استفاده کوي نو هغه کله مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز د جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سوګ نه دي کتلې خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړيږي خو دا ځهال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ واځي خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه موهیت چې د ټولنه شې دغه ته متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغه مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پریوزي البته د دوی شخړې لامل دي کیږي چې نور ان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي او همدارنګه پټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغه چې روزنه ولد د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې پټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیزه په نور باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې پټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که راځو تاسو پټه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو هم د اوسیله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه
الحمدلله زه هیڅ نو نشې تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه مچی حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستون سره نه مخامخ شوم زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاری کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پوری اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینه ولیدا دي ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا ته وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زماره نظر دوی دی روزا نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزم بازار ته ځم چې قبل روزي خپل بچوي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي ځکه هغوی ډېر زیات فشار لري روحي لحاظ او دلته ځوانان د هغه سې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښیي معمولی خبر ته اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینی دلیل دا بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثرت خشن برخوردي په یو ځدی چې پرې سل حمیز ډول سره یا خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډیر خشن برخورد کی که دواړه جانبې هغه ډیر خشن برخورد کی او ملامت په ګروجه بلی ولا اصلا ملامت په ګروجه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډیر خشن برخورد کی دی لکه دی لوس برق په شان غوډ بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینی ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دیدی چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتي د اکسیګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکړي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي هغوی خو هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یي او که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور به هاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ یادونه کړی چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکل سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې لري حوصله مندي نه باید راځي دا یو مسؤلیت ده هغه سپارښتنه ده 15 کسه که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستا جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې کوم څوک ما سره زه پوهیږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي ځکه روژه د اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار و جنجال چا دی وس نه کیږي په خاص از موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال د دې یو څه وجود ولري چې او تا د دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته مقابل دي په خاص سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکي غلطه ته مجبور شي په کور پاتې شي او که به هر ورځې نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردګار دکړه تاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جامه هم ده سيدنو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره، هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تاسو سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی، او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزه په میاشي خوبيخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزه په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی، دا پودری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دي. نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ او وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي، چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غصه کېږي، د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژه ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دی ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي، او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور کی اوسی باید هاگو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوخی ده خوشحالی او یا دیر خواه روژه باید طول وله رو
بله ار وقت پا تیره بیا پروژه که دیر بدخوی که سمره بعد اثر پا چارچاپی ره که ما شمانو باندی سمره بعد اثر کولی سی پا مشرانو باندی پا سپینسرو باندی سمره بعد اثر کولی سی چه ده زوان یا در دول چلند دوی گوری
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره یې خونه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډیر د نرم خوی نه ډیر د حوصلې نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بلخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ما پیغام دا دی چې تاسو د ډیر ښه چلند نه د ډیر حوصلې نه او د ډیر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډیر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کونج ته کینی او ځان سره چورت وهي دا ها او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
سر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغی جی راز جی دل لحظه تاپ کی زمندلی ماپ کی زورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو استر گزر رکڑ دت کتل نشم دت جڑل نشم تا اور دل نشم ساتھ رہوں لبی یاد گیش کی ہم نیول نشم Let's go.
کنی رغونه ولی نورو دری خونه یو کنه وارد لگه وجودا دهم لمبو سویه زهم مورو سویم دهم دهم رزاته زهم ده بیل قاتل